Radio. Radio Azadi.
سلام داس تلیم شي داسې زموږه کلاساده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر درای ورکړی چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي، لامه ژونده د ښځو او نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورینو لوی لامل دی. د راپور په ټکو د کلوني جګړې، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د طبي پیښو له کبله له 20 زرو څخه زیاتو زیانمن شوو کورنیو سره یې مرستې کړې. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، په مرستو شوو توکي کې نقدې پیسې، اضطراري سرپناه، غیر خوراکي توکي، اوبه او روغتیایي خدمتونه شامل دي. IOM له دغو زیانمن شوو څخه وایي چې له دغو زیانمن شوو څخه نږدې 15,000 کورنیو سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد دی او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. IOM خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون او په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300,000 افغانان د اقلیمي بدلون، وچکالۍ، داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلني راپور کې چې د ډسمبر 15 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوې او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډېر ځانمرګې بریدونه شوي او ډېرې مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راوړې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده. د راپور په ټکو د امنیتي پیښو کې له 3,000 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پخواني صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش لومړنی ښځینه صدر اعظم وه، پرون سهار د 80 کلنې په عمر د ورپېښ ناروغۍ له کبله مړه شوه. تمه وه چې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په دې هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. خالد ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و، د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینې په حکومت کې په مالي فساد تورنه و، له بهر تګه راګرځول شوی و. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطلب اورېدلی شئ. اوچا شاه یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان به په 2026 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو ته به پکې درناوی نه کیږي. دا چې ویلې ویلتونې څه دي وړاندې مې په راپور کې درته وایو. سلنګ لویه لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې هلته یې د کورنۍ غړي بند پاتې دي.
مطری په لاره کې بند پاتې شوې ده. ماشومان یې ډېر بې قرار ده او د ورور مېرمنې هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلي.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو خبره کوم
د چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلي دي وړاندې مې په راپور کې درته وویل. له دې سره به نور مطالبه شته. التیام کړم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي لا مجوند څخه د خزونجونو سیستماتیک سندې ته کول په افغانستان کې د بشري ناورین د ناشدیدو لا مهم لاملونه څخه یو دی. او چا په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ لستر بشري ناورینونو څخه وي. په افغانستان کې شمېر ښځې هم د خپل ژوند د لا وضعیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وايي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت هم خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړۍ وال بنسټونه ادا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شویو محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برای انداختیم او رو هم گفتم
بخوا ما ده سینگار سالون درلود حقا یه وطرده روست ما ده زعفران کاربار فایل کرد حقا یه هم بند کرد او وی ویل چه ده خزو او سلو ترمنز راقلوار کرده او اجازه نلره ویلی چه اشتمن خزی چی ری دی چی راسی او زعفران واخلی روست ده نوخت او کار رمستکول و برخوا حقا یه هم منکره او محسوسو تای خبرداره ورکرد ایران تا بطلم او رتلم او سوداګری میکوله. هر ځل امر بالمعروف راته ویل چې چیرې ځې څه کوې محرم دې چیرې دی پاسپورت رانه واخیسته وی ویل چې دی خوا اوسې یا ها خوا چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي
پاسپورت مې ګریفت کوسی یا ای طرف باشي یا او طرف.
یو بل مېرمن چې دی وی کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې په خانه کارکونکو د هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واک تر رسیدو او د دندې له لاس ورکول وروسته سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او بو بیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یو اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغېز لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د ماشومانو کار او له وخت مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخ ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پرلپسې طبیعي پېښو سره یو ځای شوی او وضعیت لا پیچلې کړې ده. اوچا خبرداري ورکړې چې پراتلونکو میلادي کال کې بشاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندوی بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسیدنه د مرستو همغږي او ښځو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه ادعا کوي او دا یې هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلي واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستاني سوداګر وایي په تېرو اتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډېر زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان له لارې ډېر توکي لېږدول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړې چې له 10 زرو څخه زیات افغان او پاکستاني سوداګر له سختو مالي زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لېږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10 زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورسې تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت مرستیال رئیس ضیاءالحق سرحدي هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باهمي تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 روزو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وکو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1 لس زره تر 2 لس زره پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لېږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشتې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه. ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګري لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلا آزادی رادیو نوري. د طالبانو د حکومت د فواید امی وزارت خبر ورکړه چې د هوا د نامناسب شرایطو له امله د سالنګ لوی لارې او زلبیا تړل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلی دی چې د واوري سخت طوفانونو او پلار د هوایی ګرد او غبار لامل د سالنګ لار د ټول مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مختل شوی. په همدې حال کې شمیر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لویه لار باندې پاتې دي، د دې لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی وایي ورورې له خپلې مېرمنې او وړو ماشومانو سره تېره شپه له کابله د کندوز پر لور حرکت کړی، خو د سالنګ لارې د بندېدلو له امله اوس بند پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، سه شنبه د ډسمبر دېرشمه ازادي راډیو ته وویل:
زما ورور له خپل کورنۍ سره تېره ورځ ناوخته د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده، ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هوا له ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر رامنځته کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لارځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سي توکي به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس سه شنبه د دسمبر دېرشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي: د سالنګ لوی لار سهار 2:30 د درنې واورې، سختو طوفانونو او په لاره کې د هوایي ګرد غبار د راښکته کېدلو له امله د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل شوی. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوي او له خلکو یې غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لاره نږدې یوه نیمه اونۍ مخکې هم د سختې واورې او طوفان له امله تړل شوې وه. د لار په داسې حال کې د واورې او طوفان له امله تړل کېږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10مه د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر 10مه د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنې واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوسمهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایرانه د هرات د اسلام کلا بندر له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د دسمبر 29 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلي په منځني ډول اوسمهال له ایرانه د ورځې 2240 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایرانه یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوي افغان چې اوسمهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوښتی خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن. له هغه ځای راغلو خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیون ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 2000 کاله پخوانۍ ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لسمت سروانه اورو.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کاله پخوانۍ مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرگرد اغیز شکاری. دا مجسمه دا بودایی دوره دا یوی ملیکی تیره شی او دا سیمه دا لرغونی کلتور او هنر پا اره هم مهم معلومات راندی کوی. افغانستان دا بودایی تمدن بدای تاریخ لری پا زنگلی رول کافی سانینگر هارا و بامیان حقه سیمی وی چه یا وقت دا یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زدک روستر مرکزون بلل کیدل. دا افغانستان دیری لرغونی بودایی مجسمی او خانقاوی دا تیرو جگرو پر محال وی جاری شویدی چه پکی پا 2000 لومری میلادی کال که دا طالبانو للوری دا بامیان دا بودا مجسمی و نرول هم شامل دی چه پا طول نرهی که سخ برگونو نو پارول. کارپوهان وی چه دا نوی مندل شوی مجسمه کولیشی دا لرغونی افغانستان دا هنر کلتور او لبودایی تمدنونو سره دا سوداگریز و اړیکو په اړه ارزشناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغوني تاریخ په اوږدو کې د بودایی تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېیمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځې او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شاملې وې د بودایی دین، فلسفې او هنر یو نړیوال مرکز وګرځېد. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وې چې خانقاوي، استوپې او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو له لارې یې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایی مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بودا سترې مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخی میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خاګل ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې وروستي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. داس مهال چې طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي، شنونکي خبرداری ورکوي چې د ډول پی خو دوام ممکن لا دوه اړخیز اړیکو اخوا پیل هم ولري. نور تفصیل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسې پیښو لرامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده پوله لري، په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده و چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولي. د دغو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت
کې دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي.
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پي په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي.
متقی دغه راز ویلي د ده په باور ځینې کړی هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 2 تاجک افسران او 3 برید کوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د 2 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي خو په تیرو 2 کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګری طالبانو ته سپارل شوی خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي